د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې وزل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقع ما ترا کړی.
ډیره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوش وی را بسود اوریدونکو فلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تعصب سره باید وایم چې د ځینې تخنیکی ستونزو په واجه ستاسو د پښتنو ژغ زموږ سره ثبت نه دی، یوازې به تاسو د خپلو پښتنو جوابونه اوري ان شاء الله. محترم مفتي صاحب، زموږ لومړی اوریدونکی محمد صادق ورورو، د دې شرعي پښتنه په دې ډول ده. وایي، زه د سر درد لرم، د سر د درد په وجه مې خبرې ګنګوړه ګنګوړه کیږي، پریشانی هم را باندې راځي او تر سام هم لاندې کیږم. کاجمولي صاحب ماته یو داسې شی راوښیي چې د هغه شی یا د هغه کلماتو په ویلو سره زما دغه مشکلات رفع شي.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې اتب نبوي لابن القيم په اول جل څلور شپته صفحه کې د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړی دی چې یو څوک د سر درد لري، نو د سر درد لپاره ښه داده چې خپل سر په نکروزو کې ونیسي. پیغمبر علیه السلام دا طریقه ښودلې ده، او هره طریقه چې پیغمبر علیه السلام ښولې وي په هغه کې حتما اثر وي. الطب نبوي لكي روى ابن ماجه في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول إنه نافع بإذن من الصداع. الطب نبوي لابن القيم أول جل تلوش بتا صفحة. او همدا ډول د سر د درد د پاره په قران عظیم شان کې شفا ده، او په ټول قران عظیم شان کې تر ټولو بهترین سورت سورت فاتحه یعنی الحمدلله ده. دغه الحمدلله ویل او پر خپل ځان چکل هم د سر د درد د پاره ګټمنه ده. او همدا ډول چې تا دا خبره کړه ده چې په ژبه کې زه ګانګوړه کېږم، نو د حضرت موسی علیه السلام دعا چې الله تبارک و تعالی په سورت طه کې را نقل کړی ده، دغه دعا تجربه سوی ده. ته یې ډیره ډیره وایه، دا د ژبې ګونګوالی ګانګوړېدل دا به دې ورک سي. هغه دعا دا ده: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. دا آیاتونه چې ما وویل یا دا دعا، دا د سورۃ طه 25 26 28 او 28 نمبر آیاتونه دي. یعنی څلور آیاتونه د سورۃ طه دي. دغه آیاتونه یاد ک یا په قران عظیم شان کې وایه، ډیر ډیر ای وایه، دا د ژبې ګونګوالی به دی ورک سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله احسن الجزاء. محترم مفتي صاحب، زموږ ورور عبد الوهاب دوی پښتني لري. لومړی پښتنه په دې ډول ده: وای، کچیر یو نفر په اوبو کې مړ سي، نو دغه نفر بیا وروسته غسل غواړي او کنه؟ او دوهمه پښتنه په دې ډول ده: وای، اوه ورونه دي، د دې اوه ورونو څخه که فرزن یو د پلار په مرګ یا په ژوند کې وپات سي، نو دغه چې وپات سو دغه ورور د نورو شپږ ورونو سره د پلار په میراث کې حق لري او کنه؟
دغه ورور دوی پښتني کړی دی. د لومړی پښتني په جواب کې باید وایم چې شهید دوا ډول دی. یو هغه شهید دی چې د خپل جامو سره د پنکیږي غسل نه واړي، دا په شهادت کې تر ټولو لوړه مرتبه ده. دوهم قسم شهید هغه دی چې مرتبه د شهادت خو لري، خو غسل غواړي او کفن غواړي. هغه شهید چې غسل نه غواړي، هغه شهید هغه شهید دی چې کافران یې په ظلم باندې قتل کی او تر قتلېدو وروسته، تر زخمي کېدو وروسته، نه دوا ورباندې وسي، نه د لمانځه وخت ورباندې تیر سي، نه خبرې وکي. دغه شهید دی د خپل جامو سره د پنکی شي، یا ای مسلمانان په ظلم باندې قتل کی. او کچیر په دغه طریقه باندې قتل نسو، په اور کې وسوځل سو، او یا دا چې په اوبو کې غرق سو، و دغه کسانو ته وصل ورکول کیږي. لسان الحکام لیکي: ومن ليس بمعناهم ولكنه قتل ظلما او مات حريقا او غريقا او مبطونا فلهم ثواب الشهداء مع انهم يغسلون وهم شهداء. لسان الحكام جلد اول صفحه يوصل التشبيت. كذا في جوهر النيره جلد اول صفحه يوصل يولس. كذا في ملتقى الابحر جلد اول صفحه 200. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دی باید ووایم چې دا ستا مسله یو لږ ګانګوړه ده. اصلي مسله دا ده، کله چې یو څوک ژوندی وي نو د خپل مال مالک دی، او ار کله چې وفات سو د ده په مال کې د ده ټول زامن او لوڼې حق لري. خو که یو اولاد د ده په ژوند کې وفات سو، نو بیا چې کله دی وفات سي هغه ژوندي زامن یې حق لري. دغه زوی چې تر ده تر مرګ مخکې وفات سوی و، د هغه حق نسته، نه یې د زامنو حق سته، نه یې د ښځې حق سته د ده په مال کې. که خپل شخصي مال درلود دی هغه خو جلا خبره ده. نو دغه چې تاسو یادونه کړې ده چې اووه ورونه دي، په دې کې یو ورور د پلار تر وفات مخکې یا وروسته، دا فرق لري. که د پلار تر وفات مخکې دی وفات سوی، د ده اولادونه د ده د پلار څخه میراث نسي وړلی، نه د ده اولادو ته میراث رسیږي. هغه پلار چې وفات سو، د هغه پاتو شپږو ورونو حق یې دی. او که چیرې د پلار تر وفات وروسته وفات سو، نو بیا دی خپله ونډه لري، دا د ده ونډه جلا کیږي. که زامن و اوغو ته ورکول کیږي، که میرمن و هغه حق پکښې لري، مور یې حق پکښې لري که ژوندی وه، ورونه یې حق پکښې لري، که یې زامن و بیا ورونه حق نه لري، خوند یې حق بیا نه لري. بحر رائق لیکي: قال رحمه الله: والأحق الابن ثم ابنه وإن سفلا. قال رحمه الله، يتسولك بأورست هذا توري لك. قال رحمه الله: ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب. البحر رائق جل أتم صفحة 15. سراجي فتسوار لسما صفحة كيليكي: فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة، يعني أولادهم بالميراث جزء الميت أي البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا. سراجي تسوار لسما صفحة. فتاواي هندية لكي: فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن. هندية جلد شبجم صفحة 352. همدا ډول مجمع الانهور لیکي: فكما تحجب اولاد الابن بالابن، كذلك تحجب الاخوه والاخوات لاب وام. مجمع الانهور جلد 3 صفحه 15. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ احسن الجزاء. محترم مفتی صاحب خورکیمو درې پښتنې کړې دي. لومړی پښتنې په دې ډول ده، وایي یو سړی د خپلې ښځې و خور ته زکات ورکولی شي او که نه. او دوهمه پښتنه یې په دې ډول ده، وایي یو خور و داسې یو ورور و داسې خور ته زکات ورکولی شي که نه، چې هغه خور د دې ورور څخه په ویش باندې جلا وي. او درېیمه پښتنه یې د صلات حاجت په اړه ده، وایي د صلات حاجت لمونځ په څه وخت کې ادا کیږي.
یوې خور درې پښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د خپلې ښځې خور یعنی خوښنې ته زکات ورکول جائز دي. تبین لیکي: قال رحمه الله هي تملیک المال من فقیر مسلم غیر هاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعه عن المملک من كل وجه لله تعالى. یو څولیکې بیا وروسته لیکي: وقوله بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه احترز به من الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وإلى أصوله وإن علوا ومن دفعه إلى مكاتبه. تبين الحقائق جل أول سبحات وسوى يوبينزوس كذا في درر الحكام جل أول سبحا يوصلوا يو أبيا. د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ورور کولی سي چې خپلې خور ته زکات ورکړي چې په ویش ځینې جلا وي. دغه مسله را نقل کړې ده بحر رائق په جلد دوهم صفحه 216 کې، کدا فی البنایا جلد دریم صفحه 218. د دریمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک حاجت لري، نو طریقه دا ده چې دوه رکاته اودس تازه کی، ښه سم اودس تازه کی، بیا دې دوه رکاته لمونځ وکي، بیا دې د الله عز وجل حمد او پر پیغمبر علیه السلام درود وای، ورپسې دې دا دعا ووای: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. دغ حديث مشكات المسابيح رانك الكريدي فجلد أول صفحة 314 رقم 1320 دا طریقه چې ما تاسو ته وویل. دا دعا دی ووایي خپل حاجت ته پیش کې، الله عز وجل به د ده حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور مؤمن صاحب هم دوې پوښتنې لري. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي که یو څوک د یو کار د پاره نظر پر ځان ومني او بیا هغه کار و حاجت الله پاک ترسره کړي، نو دی چې دغه نظر کوي دی او د کورنۍ د دغه نظر څخه خوراک کولی شي او که نه. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي آیا یو څوک د دغه نظر پیسې و یو مسکین ته ورکولی شي او که نه.
یو ورور دوې پوښتنې کړې دي. لومړۍ پوښتنه یې دا ده چې څوک پر خپل ځان نظر ومني، نو بیا یې هغه مقصد پوره سي، نو کوم شی چې ده نظر کړی دی هغه خوړلی شي که یې خوړلی نه سي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کوم شی د نظر کړی دی هغه مقصد یې پوره سوی دی، هغه بیا دی خپله نسي خوړلی. الموسوعه لیکي: وفي النذر لا يجوز للنادر الاكل من نذره. الموسوعه جلد شپږم صفحه 112 بحواله بدائع جلد ام صفحه 216. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم کچیر یو چا نظر ایښی، یو شی یې ایښی چې مثلا دغه پسه به الالوم یا به پلان کوم، که دومرې پیسې ورکړي چې هغه پسه ورباندې کیږي، یو غریب ته یې ورکړي غاړه یې ورباندې خلاصې دي. دغه مسله در مختار په معرض مختار په جلد دریم صفحه 141 کې داسې را نقل کړې ده: نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة إلخ. او دغه عبارت اصلا په تاوای مفتی محمود په جلد اول په جلد اتم صفحه 341 کې را نقل کړی دی او دغه مسله هم را نقل کړی ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب ولی محمد ور مپشتنه کړی ده، دی وایي وای زما سره په دکان کې ناخونګیر او غچی یي، کله کله یو څوک زما څخه دا غچی اخلي او خپله ژره ورباندې کوچنی کوي، نو د دغه کس سره خو به زه د دې غچی په وجه په ګناه باندې شریک نه یم.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ستا سامان که موجود وي، ستا په خوښه ستا په مشوره باندې یو څوک ناروا کار ورباندې کوي، نو ته یې منع وکه، تا مسؤلیت دی چې ته یې مخه را وګرځیې. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان د سورة مائده په دوهم نمبر آیت کریمه کې فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و تاسو یو د بله پر نیکی او پر تقوا کومک سره کوي، پر بدی او پر ظلم باندې یو د بله کومک مه سره کوي. دا خو دی بدی کوي، دی تجاوز کوي، نو دغه تجاوز چې دی کوي د دې سره ته همکار مه جوړیږه چې ستا په اسبابو باندې دی ګناه وکړي. او که ته نه یې په خبر د دا کار کړی، نو بیا ستا پر وژو څه مسؤلیت نسته. د سورة اسراء 15 نمبر آیت دی الله عز وجل فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، الاسراء 15 نمبر آیت. او کدی ستا بی اجازه دا کار کی، دا هم ندی جایز، د ده لپاره ندی روا. یو خو دا گناه کی، بل گناه دا ده چې یو شی پروتی امانتی په هغه کې دی خیانت کی. بخاری شریف پر رقم 33 باندې یو حدیث را نقل کړی دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ده منافق درې علامې دي. یو علامه اعداده چې کله خبرې کی درواغ وای، دوهم علامه اعداده چې کله وعده وکي په وعده باندې وفا نه کی، مخالفت کی. دریم علامه اعداده چې کله امانت ورته کشیږ دی خیانت پکښ کی. نو داستا امانت ورته پروت دی خیانت پکښ کی، یو گناه دا وکړل. دوهمه گناه دا چې دی د اسباب په گناه کې کاری، دی بل گناه ده. او ته به تر خپله طاقت پورې دا کار کوي، او که دې د طاقت ووتله په زور یو چا داستا شیان استعمالول په گناه کې، بیا هم گناه ور پر تا باندې نسته. په سورت د سورة بقره ورستی آیاتونه دي، الله تبارک وتعالى وقرآن عظيم الشان كي فرماي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله عز وجل هر إنسان بخبل طاقت مكلف كريت، أبيا دا دعاء يخبلو بندقانو تورشو دليا دا جتاسو دا دعاء كوي جي يا الله مش بحق قناع منيسي چيز مش إيروي يا خطا وتليو، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب ورستي پشتنه مو خورکی کړه و، خورکی مو وای وای د خپل شجنه او نارینه اولادونو لپاره په اسلام کې کم شنومونه دي چې څوک پر خپل ماشوم او اولادونو باندې دي، یعنی دا چې د نارینه او ماشومانو لپاره به کوم نمونه غوره وي په عموم کې، او همدا ډول د شجنه او ماشومانو لپاره به کوم نمونه غوره.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د چا که نارینه اولاد پیدا سي که یې شجنه اولاد پیدا سي، نو مستحبه طریقه دا ده چې دی یو ښه نوم ورباندې کښیږدي. ښه نوم یې څه دی؟ ښه نوم دا دی چې هر کله د ده نوم یاد سو، اورېدونکی به پوهیږي چې دا مسلمان دی. د هرې ژبې اورېدونکی چې وي هغه به په دې پوهیږي. مثلا که چیرې ته پر خپل زوی باندې نوم کښیږدې عبدالرحمن، دا ښه نوم دی د دنیا د هرې ژبې ویونکي چې عبدالرحمن نوم واوري دا هغه دا یقین دی چې دا مسلمان دی. د هرې عقیدې چې وي، د هر مذهب چې وي، د هر هیواد چې وي، او که پر لور باندې داسې نوم کښېږدي چې هغه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نومونه وي، یا یې د لوڼو نومونه وي، یا د نورو صحابیاتو نومونه وي، نو هر چیرې چې یو کافر وي که مسلمان وي، د هرې ژبې ویونکي چې وي چې دا نوم واوري، پوهېږي به چې دا بیبي مسلمانه ده. د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نومونه عائشه، خدیجه، جویریه، میمونه، او همدا ډول حفصه رضی الله عنهم، او داسې نور، رضی الله عنهن، او داسې نور. یا د پیغمبر علیه السلام د لوڼو نومونه زینب، ام کلثوم، او همدا ډول رقیه، فاطمه، یا نورې صحابیات بیبیانې چې ام جمیل، خنسا رضی الله عنها، او داسې نور. نو دغسې نوم چې کله د دغه اولاد ستا د اولاد نوم یو څوک واوري، هغه د مسلمان فیصله ورباندې کوي، دا ښه نوم دی، دا ورباندې کښېږده. که نارینه وي، عبدالله، عبدالرحمن، محمد، احمد، عبدالغفار، عبدالستار، او داسې نور. همدا ډول په که د لور وي، هم دغسې نومان ورباندې کښېږده، عایشه، فاطمه، رقیه، زینب، او داسې نور. الموسوعه په 28 جلد 28 صفحه کې لیکي: تستحب تسميته باسم مستحب لما رواه سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 28 صفحة 22. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
ده تعلم القرآن راديو محترم اوريدونکو، زموج دنن ورزي د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. فات وقت مو بخير.